د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو ستړي مسې د ماښام شپږ بجې سو د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجلې ته شراغلاست په خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو چارو باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو خو اول ورځو رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټول شوو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استهزاء غوښتنه کوي او د هند حکومت نن پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکي لپاره د اعدام سزا تصویب کړه. د خبرونو تفصیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نوملیکنې مرکزونو ته ګواښونه موجود دي خو دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه ده نیول شوې.
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اولی و از 25 حمل تا روز پنج شنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده. خوی مهم میره که با صحبت هایم که به مسئولین و ارگان های امنیتی شده دقت بیشتر و بیشتر صورت گیرد تا مراکز ما مردم ما که به خاطر ثبت نام میاد در امن باشند.
بلورت د افغانستان دفاع د کورنیو چارو وزارتونه ژمنه کوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره پراخ او جدید تدابیر نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د پارلماني ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو بریدونه شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټول شوو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استهزاء غوښتنه کوي. د ولسي جرګې دا غړي وایي درې اونۍ وړاندې د معصوم ستانکزي د استجواب په هدف له وکیلانو لاسلیکونه واخیستل شول خو اداري هیئت او یو شمېر وکیلان غواړي له همهغو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو ښاغلی ستانکزي استهزاء کړي. د ولسي جرګې غړي غلام فاروق مجروح وویل د وی تاسو درې اونۍ وړاندې د ملي امنیت د رئیس د استهزاء لپاره لاسلیکونه ټول کړل، بیا مو استهزاء په استجواب بدله کړه. د ملي امنیت رئیس تالار ته راغی او خبرې وکړې. یو کس پیدا نه شو چې وایي نه منم. تر دې مخکې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویلي چې د استهزاء او یا استجواب پریکړه په وکیلانو پورې اړه لري او اداري هیئت د جرګې د کمیټو د رئیسانو د پریکړې له مخې د چهارشنبه په ورځ د معصوم ستانکزي د استهزاء لپاره ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ موجودیت او د تعهد نشتوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. ښاغلي غنی چې نن یې د ملکي خدماتو او اصلاحاتو د کمیسیون د نوې ودانۍ د پرانستلو او د ملي تدارکاتو د نویو کارکوونکو د معرفي په مراسمو کې وینا کوله ویل د سوداګرۍ او صنایعو وزارت باید د قانونو د صنعت مخته د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره پر نویو قوانینو او ترسول عملونو کار وکړي. ولسمشر دغه راز پر خصوصي سکتور غږ وکړ چې په خپلو نوښتونو سره له هیواد څخه د هغه څه د مخنیوي لپاره چې د قانونو قاچاق وباله کار وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند حکومت پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکي لپاره د اعدام سزا تصویب کړه. نوې ډیلی دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر یوې اته کلنه مسلمان نجلۍ د یوې ډلې هندوانو جنسي تیری او د هغې وژل کېدو په ټول هند کې مظاهرې پورته کړې. له 12 کلونو کم عمره ماشومانو باندې جنسي تیری کوونکي ته د اعدام سزا د صدراعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې تصویب شوه. په 2013 کال کې په هند کې پر یوې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری تر پیښې چې په ټول هیواد کې اعتراضونه پارول او په نړیواله سطحه وغندل شوه، سخت قوانین په هند کې تصویب شوي دي. په هند کې یوازې په 2015 میلادي کال کې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیری 11,000 پیښې ثبت شوي دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د فرانسې له ولسمشر امانویل مکرون سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي. له ټاکل شوي مهالویش سره سم به امانویل مکرون د اپریل له 23 تر 25 نیټې پورې په متحده ایالاتو کې وي. ترامپ خبرداری ورکړی دی چې د ایران له اټومي تړون څخه به چې په 2015 کال کې شوی دی ووځي. ډونالډ ترامپ د دې تړون په اړه د پریکړې لپاره د مې 12 نیټه ضرب الاجل ټاکلی دی. د امریکا متحدانو ولسمشر ترامپ هڅولی چې دا تړون لغوه نه کړي. د دوی په باور دا تړون تر ټولو غوره لار ده چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو وګرځوي. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشري کوي غږ وکړ چې له حکومت سره سمدستي خبرې پیل کړي. سرکیسیان نن په یو اعلامیه کې ویل دی د ارمنستان د سیاسي تحولاتو په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري. په همدې حال کې پولیسو هم خبرداری ورکړی چې په پایتخت ایروان کې د صدر اعظم ضد مظاهرې نور نشي زغملی. خو د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سر سرکیسیان د استعفا غوښتنه کوي. په ارمنستان کې وروسته تر هغې پراخې مظاهرې پیل شوې چې د دې هېواد پارلمان سرکیسیان د صدر اعظم په توګه غوره کړ. نوموړی تر دې مخکې د 10 کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر او یوازې 2 اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسیده.
دا ازادي رادیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. نن د شنبې ورځ ده. د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 ده چې د غویي د ثور د میاشتې له لومړۍ سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر روانو انتخاباتو خبرې کوو. په افغانستان کې د رای ورکونکو د نومونو د ثبت لړۍ روانه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي
امنیت ما قبل هم نگرانی داشتیم و حال هم داریم، ولی امنیت سبب نشده.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې نن پر دې بحث وسو چې هغه ټاپې یا سټیکرونه چې د رای ورکونکو پر کارتونو لګیږي هغه په بازار کې خرڅیږي یا اخیستل کیږي. دا چې د پارلمان غړو څنډې شنې څرګندې کړې دي. په دې خبرونه کې رپورټ اور باندې لرو. په دې خبرونه کې به کندوز په یو رپورټ کې واوري چې لسهاو شوندي تړلی پاتې دي او ډېر کوچنیان نسي کولای چې شوندي ته ولاړ سي. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د غستون دي پروامل خبري وکړو او په نړیوالو مسایلو کې په ارمنستان کې روان وضعیت ته کتنه لرو. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر د هغه هیواد د جمهور رئیس ارمین سرکیسیان وړاندیز چې د خبرو بلنه یې ورکړې وه رد کړ. د ارمنستان په پلازمینه کې نن هم خلکو مظاهره وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراو د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نومونو د ثبت لړۍ روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی امنیت ته اندېښنه لري، خو د کمیسیون چارواکي دا هم وایي چې د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبتوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په دریو مرکزونو تر حملو وروسته د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ګواښونو په دغه پروسه کې د خلکو مخه نه ده ډب کړې او تر اوسه له 1,62,000 ډیرو کسانو نوم لیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حافظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حال هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که
دی وی مونږ مخکې هم د امنیت په اړه اندېښمن و اوس هم یو. خو دا ستونزه د دې لامل هم نه ده شوی چې خلک دې مرکزونو ته ولاړ نشي. له نیکه مرغه د حمل د میاشتې له 25 نیټې څخه بیا د 5 متر ورځې پورې له 1,62,000 ډیرو کسانو نوم لیکنه کړې ده او په کار ده چې امنیتي مسؤلین لا ډېر دقت وکړي تر څو هغه خلک چې نوم ثبتونې ته راځي په امن کې وي. ښاغلی هاشمی وایي د نوم لیکنې د له پیل رئیس بیا تر اوسه تر ټولو ډیرو خلکو په پلازمینه کابل او کمو بیا په میدان وردګو ولایت کې نوم لیکنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د بادغیس ولایت په مرکز قلعه نو کې د نوم لیکنې په یو مرکز راکټي حمله وشوه او په همدې ورځ د جلال آباد ښار اړوند په 5 انتخاباتي حوزه د وسلوالو په حمله کې 2 پولیس ووژل شول. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ هم وسلوالو مخالفینو د غور ولایت مرکز فیروزکو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په یو مرکز حمله وکړه او 15 کسان یې له ځانه سره یوړل. د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر د تیرې اونۍ د شنبې له ورځې پیل شوی او تر اوسه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په دریو مرکزونو حملې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو مرکزونو د لازم امنیت خبره کوي، وایي چې د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست په ګډه هڅه کوي چې د دغو مرکز امنیت لا ښه ټینګ کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دغه مرکزونو د ښه امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست په ګډه څه امکانات چې موږ لرو هغه به د دغه مراکزو د ښه امنیت په خاطر به موږ دغه اقدامات ترسره کوو. او اوس مو هم دغه څه مراکز چې فعال شوي دي د ټولو د امنیت په خاطر
بل خو د افغانستان د آزادو او د عادلانه انتخاباتو بنسټ یا د ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بشپړ چمتووالي پرته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیل کړ، امنیتي بنسټونه یې د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. ښاغلی ایوب زاده وایي د امنیتي ستونزو له امله د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو کمونډه د دغه بهیر مشروعیت له پوښتنې سره مخ کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د میزان په 28مه نیټه اوس یو کال ته بیا د جمهوري ریاست انتخابات دي. هر وګړی چې د افغانستان تذکره ولري او تر 30 کلونو یې عمر لوړ وي کولای شي چې د خپل کور نږدې مرکز ته ولاړ شي، خپل نوم ثبت کړي او بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي او رایه ورکړي. خو نن د افغانستان په ولسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو یو نوې ادعا کړې ده. دوی ویلي هغه سټیکرونه یا هغه ټاپي چې د خلکو په تذکرو کې لګول کیږي، یعنې کله چې یو څوک دی خپل نوم ثبتوي او په تذکره باندې چې کومه ټاپه لګول کیږي یا سټیکر ور باندې لګول کیږي هغه په کابل کې خرڅیږي. دغه وکیلانو چې نن په جرګه کې ادعا کړې وه کوم اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي چې خپلې ادعاوې ثابتې کړي. خو د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دي چې دوی دغه ټاپي چې دوی د خلکو په تذکرو ورلګوي مسؤولي ساتي او دا په بازار کې نه خرڅیږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورت لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به رانه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لنډ بهیر او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکي به څه وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې په پام کې ده د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی ادارې ویلي چې د 10 میلیونه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره تیاری نیولې ده. په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوی چې د ثور تر 23مه نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 109,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهله حق چې د ولسی جرګې دغه غونډې ته بلل شوی و ویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوم لیکنې د بهیر موده وغځیږي. دې د ولسی جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي داسې وویل،
دی وبل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته، خو یقین لرم چې د خلکو د کمیسیون د همکارانو په مرسته به مخه ونیول شي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس حماین محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و، وی ویل د انتخاباتو لپاره په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکیرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ده په خبره د تذکیرو د ویش په ځینو مرکزونو کې د خلکو ګډون کم دی او پکار ده چې د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستنې په برخو کې خلکو ته عامه پوهاوی زیات شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو په رپورت کې واوریدل چې د انتخاباتو د بهیر سره څه ډول نوې ستونزې راوي شوې دي. که ستاسو په منطقه کې کوم مشکل یا ستونزه وي چې د انتخاباتو په ارتباط تاسو ته اندېښنه پیدا کوي، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم پرته سوات له شمېره باندې ازادي راډیو ته پیغام راوستوئ. دا یې تر ټولو اسانه لار ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت وايي په افغانستان کې د بیکار ځوانانو د بیکاری د کمولو لپاره غواړي چې تر دې وروسته 80% ښوونځي مسلکي ښوونځي سي یا حرفه‌ای سي. د دغه مسلې په ارتباط افغانستان د جمهور رئیس سلاکار نن خبریالان ته څرګندونې کړې او ویلي دي چې په دې ډول به کله چې یو څوک د 12 ټولګي څخه فارغېږي یو کس به یې هم زده او کولای بسي چې کار هم وکړي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال د دغه پروګرام پر نورو جزئیاتو معلومات وړاندې کوي.
افغان حکومت په پام کې لري چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د هرې ولسوالۍ په کچه یو حرفوي ښوونځی جوړ کړي. د بشري سرچینو، زیربناو او ټکنالوژۍ په برخه کې د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیومي د شنبې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل هغه ځوانان چې اوس مهال له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغېږي د مارکیټ کاري اړتیاوې نشي پوره کولی. ښاغلی قیومي وایي تر راتلونکو دریو کلونو پورې به په ټول هیواد کې له 300 پورته حرفوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
پرانستل شول 15 حرفوي خوانزي به سکل په 15 سیمو کې جوړ شي. دولس مشر د لارښوونې سره سم مونږ غواړو په راتلونکو دوو کلونو کې په هر ولایت کې یو حرفوي خوانځی او تر دریو کلونو پورې د هرې ولسوالۍ په کچه یو حرفوي خوانځی ولرو چې دا له 340 نه ډیر خوانځي کېږي. په اوږد مهال کې زموږ پلان دا دی چې زموږ 80% خوانځي حرفوي شي.
د ښاغلي قیومي په خبره هغه 15 حرفوي خوانځي چې تیر کال په کابل او بلخ ولایتونو کې جوړ شوی ډیره ښه نتیجه ورکړې او فارغ شوي ځوانان ترې راضي ول. د نوموړي د معلوماتو له مخې په هیواد کې د شته 150 زراعتي حرفوي ښوونځیو د پراختیا او ظرفیت لوړولو لپاره به هم هڅې وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له 1 میلیون ډیر ځوانان په پوهنې سیستم کې شامل دي چې له فراغت وروسته ډیر کم شمېرې د لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کوي او نورې بیا د کاري وړتیاو او حرفې د نه لرلو له امله بېکاره پاتې کیږي. خو زیاتره ځوانان او عام خلک بیا نامني د کاری اسانتیاو نشتون، اداري فساد او دغه شان د لازمو پالیسیو نشټواله په هیواد کې د بیکاری او بیوسلۍ د پرختیا مهم لاملونه بولي. د نړیوال بانک د ورستیو احصایو لمخې چې افغان حکومت هم تاییدوي په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیونه کسان بیکاره دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپو صدیق پتمن کسه هم د ښوونځیو حرفوي کېدل یو ښه اقدام بولي، خو وایي دا چاره لازمو پلانونو او امکاناتو ته اړتیا لري.
ملیونونو ډالرو ته ضرورت تیر شي جوړ کړو. هلته به ماشین آلات اخلي، هلته به ابزار اخلي چې حکومت موږ ته داسې وعدې راکړي چې هغه عملي وي.
ښاغلی پتمن وایي په اوسنیو شرایطو کې ډېر کم امکانات لیدل کېږي چې ښوونځي د حرفوي شي، ځکه د په خبره حکومت له یوې خوا د چارې ته کافي بودجه نه لري او له بله پلوه داسې تکړه ښوونکي او استادان هم نشته چې زده کوونکو ته په اړوندو برخو کې د پام وړ روزنه ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مامور دل چې د افغانستان حکومت غواړي په راتلونکو دریو کلونو کې د هرې ولسوالۍ لپاره یو د مسلکي زده کړو ښوونځی جوړ سي او بیا غواړي چې 80% ښوونځي مسلکي یا حرفوي سي چې بیا کله چې زده کوونکي فارغېږي هغوی به کسبونه هم زده کړي وي. خو آیا هغه ښوونځي چې تیار جوړ سوي دي په افغانستان کې هغه ټول فعال دي؟ له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې ډېر ښوونځي تړلي دي او زرهاو زده کوونکي نسي کولای چې زده کړه وکړي. په کندوز کې زموږ خبریال اجمل آرین د شمیر خلکو سره خبرې کړي، چارواکي هم را ژغولي، رپورټ لري.
په کندز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی او د دغه شورا غړي فوزیه یفتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. زموږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي او دغې موضوع خلکو ته ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغې ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. د کندز د ولي ویان نعمت الله تیموري وایي چې سیمه ییزې ادارې د شفافیت او د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ښوونکو د معاشونو سیستم یې بانکي کړی تر څو ښوونکي خپل معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کړي. نو په همدې دلیل وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې لپاره چې موږ شفافیت راولو او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، موږ د معلمینو معاشونه بانکي سیستم ته واچولو، یعنی بانکي مو کړه چې هر معلم حقوق یې دي، اجراات یې دي او هغه څه معاشونه چې د بانک له طریقه دوی ته ورسیږي. یو شمېر خلک چې د دې بانکي سیستم سره مخالفت کوي، په دې کې یعنی د معتمد لارې پیسو ته دوی ګټې وي، دوی په دغه برخه کې مخالفت وکړه. 500 پورته مکتبونه په کندز کې دي چې د دې څخه یو شمېر تړل شوي دي.
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې ښوونځي د هغوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې د ښوونکو لخوا بند شوي دي، ځکه د ښوونکو د معاشونو سیستم بانکي شوی، نو په همدې خاطر یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان به د کندز له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو ته قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې دې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي.
په دې وروستیو کې کندز زیات ښوونځي چې دي د ماشومانو ځوانانو په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغوی په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري، د هغې په خاطر تړل دي. خو دولت لپاره پکار ده چې په هره طریقه کېږي چې هغوی سره جوړجاړی وکړي او دغه مکتبونه بیرته د ماشومانو ځوانانو په مخ خلاص کړي.
په کندز کې په داسې حال کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل کېږي چې روان کال د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د پوهنې کال په نوم نومول شوی و. خو د کندز ولایتي شورا بیا وایي چې په دغه ولایت کې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 2,00,000 ځوانان او ماشومان د زده کړې له بهیر څخه لرې پاتې دي او دغې مسلې خلک د خپل د ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو ارمنستان ته. په ارمنستان کې له ډېرو ورځو راهیسې خلک مظاهره کوي، د اپوزیسیون پلویان مظاهره کوي. د دغه هیواد په پلازمینه یروان او د هغه هیواد په ځینو لویو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راوځي او د هغه هیواد د پخواني جمهور رئیس سرج سرکیسیان پر ضد دوی شعارونه ورکوي. دوی وایي چې سرج سرکیسیان بیا د صدراعظم په توګه په دغه هیواد کې انتخاب شو او په دې ډول هڅه کوي چې په قدرت باندې پاتې شي. نن د ارمنستان جمهور رئیس آرمین سرکیسیان دغه اعتراض کوونکو ته وړاندیز وکړ چې خبرې ورسره وکړي، خو رپورټونه وایي چې د سیاسي مخالف مشر نیکول پشینیان د لوري دغه وړاندیز رد شوی دی. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
په ارمنستان کې د شنبې په ورځ له سړې هوا او میده باران سره سره مظاهره چیان د نهمې پرله پسې ورځې لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. دوی له هغه څه سره خپل مخالفت څرګند کړ چې د سرکیسیان له خوا یې پر واک د منګلو شخول یاد کړي دي. سرج سرکیسیان لس کاله د ارمنستان ولسمشر و چې څه باندې دوې اونۍ مخکې د ولسمشرۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده او د صدراعظم په توګه وټاکل سو. پولیسو د شنبې په مبشین ویل چې د پلازمینې یریوان په بېلابېلو برخو کې 2 کسان نیول سوي دي. تر 180 زیات کسان د جمعې پورز په پلازمینه کې په داسې حال کې نیول سوي چې پولیسو هڅه کوله د اپوزیسیون ملاتړ پرې نږدي څو لارې او کوڅې بندې او په پلازمینه کې ګډوډي ایجاد کړي. د دغه هیواد عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې چارواکي د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو حق لري. مظاهرچیانو د شنبې په ورځ شعارونه ورکول چې سرج سرکیسیان نه غواړو. دوی ویل چې د دیالوګ لپاره د سرکیسیان غوښتنه هم نه مني. په همدې حال کې په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي نیکول پاشینیان د جمعې په ورځ وویل
هو موږ به خپل اعتراض ته ادامه ورکړو چې په بشپړ ډول سوله ییز دی. موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې سرکسیان دې نه ساتي، ځکه دوی د سرکسیان پولیس نه بلکې د ارمنستان د جمهوریت د اوسیدونکو پولیس دي.
مظاهرچیانو د ارمنستان پر حکومتي سیستم هم انتقاد کوي چې سبب سوی سرج سرکسیان د ولسمشر په توګه تر لس کلنې واکمنۍ وروسته هم پر قدرت پاتې سي. سرکسیان د شنبې په ورځ په ویلامیا کې له نیکول پاشینیان هیله وکړه چې سیاسي ډیالوګ ته کښېني او دا کار باید ژر تر ژره وسي. د ارمنستان په دویم لوی ښار ګیومري کې هم مظاهرچیانو اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې د ارمنستان پولیسو د شنبې په ورځ په ویلامیا کې خبرداری ورکړی چې د غیر قانوني تظاهراتو د تنظیمونکو غیر قانوني چلند به هیڅ ونه زغمي.
اوس به ورسو شمالي کوریا ته. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د هغه هیواد د مشر په حواله ویلي چې خپل د اټومي وسلو پروګرام او د انټر کانتینینټل میزایلو د جوړولو پروګرام بندوي او هغه سیمې به هم بندې کړي چېرته چې دوی راکټي ازموینې کولې. دغه خبر د جنوبي کوریا خبري اژانس یونهاپ هم خبر کړی او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر یې هرکلی کړی دی. اجمل ان نور جزئیات وړاندې کوي.
یونهاب خبری اژانس د شمالي کوریا د دولتي خبري رسنیو په حواله ویلي د اپریل له 28 نیټې به دا هیواد اتومي ازموینې او د لوی وچو ترمنځ د ویشتل کیدونکو توغندیو ازموینې بندې کړي. په ریپورت کې د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په حواله راغلي چې شمالي کوریا به د دې هیواد په شمال کې د اتومي ازموینو تاسیسات د دې لپاره وتړي څو د اتومي ازموینو د ځنډولو پریکړه ثابته کړي. د شمالي کوریا د اعلان څو ورځې مخکې له دې کېږي چې ټاکل شوې ده د دې هیواد مشر کیم جنګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې وګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس هم ویلي چې شمالي کوریا به د اټومي ازموینو د بشپړ بندیدو په اړه له نړیوالو هڅو سره هم یو ځای شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي کیم جنګ اون د دې هیواد د واکمن ګوند بي غونډه ته ویلي دا چې په اتومي وسله زموږ سمبالښت تایید شو نور زموږ لپاره د اټومي او د لری او نږدې واټن وشتونکو توغندیو د ازموینو اړتیا نشته. نوموړي زیاته کړي چې د دې هیواد په شمال کې د اتومي ازموینو تاسیساتو خپل ماموریت بشپړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر د پیونګ یانګ د دې اعلان په اړه عکس العمل ښودلی او دا ستر پرمختګ بللې ویلي دي چې دا هم شمالي کوریا او هم نړۍ ته خبر دی. چین چې د پیونګ یانګ متحد خو له اتومي ازموینو یې ستړی دی هم د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي دا به په سیمه کې ترنګلتیا راکمه او د اتومي بیوستۍ کولو بهیر سره به مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ په یو بیان کې ویلي چینایي لوري په دې باور دی چې د شمالي کوریا پریکړه به د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت بهتره کړي، خو جاپان ویلي د شمالي کوریا پر دې اعلان قناعت نه کوي او دوی به پر پیونګ یانګ تر هغه سیاسي فشار ته دوام ورکړي څو چې دې هیواد په بشپړه توګه د ډله ییزې تباهۍ اتومي وسلو او توغندیو پروګرامونه بند کړي نه وي. د جاپان د دفاع وزیر ایتس نوري اونودیرا په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل موږ پر دې قناعت نه کوو او زیاته کړه پیونګ یانګ د خپلو نږدې او منځني واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام د پای ته رسولو په اړه څه نه دي ویلي. په 2018 کال کې شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو توغندیو ازموینې وکړې او وی ویل دوی وسله وړتیا پیدا کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو خاوره پر اتومي وسلو وبښتلې شي. که څه هم د دې هیواد دا تایید شوې نه ده، خو پرله پسې ازموینې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سره د شمالي کوریا کړکیچ پراخ کړ. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او یو شمېر نورو هیوادونو پر شمالي کوریا سخت مالی بندیزونه لګولي، خو پیونګ یانګ په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري په اړه هیله بخونکې څرګندونې کړې چې د شمالي کوریا او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یې د شته کړکیچ د هواري هیله پیدا کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد الله له کونړ لیکلي په زیاتو ولسوالیو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. له حکومت غواړو چې دلته د شبکو مشکل حل کړي. جلال الدین له زابله په یو پیغام کې لیکي، د افغانستان حکومت که غواړي چې زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ښه امنیت یې راته ونیسي. له بلخه عبدالله جهاني لیکلي، په ښوونځیو کې درسي مواد نشته، ښوونکي در بدره ګرځي، نو زده کوونکو ته به څه ور زده کړي؟ زه خپله معلم یم، نه ماشونه درک لري، نه څوک زموږ پوښتنه کوي. ادریس له هراته لیکلي، په هرات کې شکر ښه امنیت دی او خلکو د نومونو د ثبت په پروسه کې ښه ګډون کړی او لابه یې کوي. او رحمت الله ننګرهاری له جلال اباد لیکي، ټول حکومتي چارواکي باید خپل نومونه ثبت کړي، ځکه رئیس جمهور هم غوښتنه ورڅخه کړې ده. اوریدونکو، زموږ د خبري مجله نوره د پای ته رسیدو په حال کې ده. تاسې دغه ستاسې خپل پیغامونه پر افغان بیسیم ته سواتل شمېره راستولي. ستاسې خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. د ازادي راډیو خبرونه مه هیروئ. د ماښام په 2 بجو به د امریکا غږ پښتو خبرونه پیل سي. اوس موږ د ری خبرونه ده. تر بیا ته خدای پامان.